ਜੀਸੀਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
قدر من اردن کو ستڑی مشی دا وائس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے نن دو جمعہ ورس کال 2013 د نومبر د میاشتې د رښتما نیټه دا وخت شوه د په پاکستان کې د مخام شپک په افغانستان کې دی د مخام بنځنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې شوې دی د ڈی وی ریڈیو په د خبری خبرونه کې در تازه شعیب زاده
او زه محمد اکرام
هر کله وایو ډم بیس تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهم خبرونو سر ټکو تا
د پاکستان په غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې د چین د قونسلګرۍ مخې ته په چاودنه او بیا ډزو کې دوه عام ملکي وګړي دوه پولیس او درې ترهګر وجلې شوي. اخوا د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع اورکزی کې نن د جمعې په ورځ شبې چاودنه کې د وجل شوو شمېره 15 ته رسېدلې ده. یو عیني شاهد وایي
لګونې لیرې وم بس اساسي ولا ګوډه او دار نو غدې چې یو دراز وشن او ټول اساسي تیر پاتې دا به زموږ په ځوان ولاګه پوي بس غدې بعد زحمیون ټول ګوډي رډه کوه د کیړې دروړو او حکومت د راشي او خاتم او هغه څنګه دې کې پاتې شي.
د خیبر پختونخوا زمیندارو په حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې د غنی نرخ وټاکي. د صوبې د زمیندارو یو مشر وایي که د روانې میاشتې اخیره پورې حکومت نرخ ونه ټاکو نو دوی به احتجاجونه پیل کړي.
مت پدې شوګر مل مافیا باندې دا خپل آرډر نافذ کولې نشي. لہذا موږ به د دې لیټ آغاز خلاف چې کوم دی په 29 نومبر باندې د صوبې سیملې مخې ته او په ډیر اسمل خان کې په انډس هایوې باندې احتجاج کوو.
او د افغانستان خوست ولایت کې د یو پوځي مرکز دننه په جماعت باندې شبي ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي.
په جامع جماعت کې 14 رامست شوي ده چې د 14 مل حمله 12 تن شهیدان لرو او 13 تن نور زخمیان دي چې د زخمیانو په حالت ډاډ ورده.
قدر من اردوونکو دا اوس ټکی اوس پام شي د یو ځینو نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې د چین د قونسلګرۍ دروازې مخې ته په چاودنه او بیا ډزو کې دوه عام ملکي وګړي دوه پولیس او درې ترهګر وجلې شوي او یو بل ساتونکی ژوبل شوی دی. پولیس وایي په ځوابي عملیاتو کې درې واړه برید کوونکي ترهګر وجلې شوي دي. چارواکي وایي په حمله کې د قونسلګرۍ ټول کارکوونکي روغ پاتې شوي دي. د کراچۍ په کلفټن سیمه کې د چین په قونسلګرۍ د حملې ذمواري بلوچ بلتون خوخا ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د چین په قونسلګرۍ ناکامه کړل شوې حمله د چین او پاکستان د سوداګرۍ لوزنامو ته خبرګون ویل دي. عمران خان ویلي د حملې هدف چینایي سوداګر یرول او د چین او پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک کمزوري کول دي خو زیاته کړی چې ترهګر به کامیاب نشي.
د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع اورکزی کې نن د جمعې په ورځ شوې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسېدلې ده. د سیمینا د ډیوه ریډیو خبریال وایي چارواکو ورته پخلی کړی چې په اورکزو په مرکزی بازار کلایا کې په شوې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. چارواکو د وژنو د شمېرې اندېښنې هم څرګندې کړې. چارواکو ویلي په سمدستي ډول دانه د معلومه چې چاودنه د بارودي موادو د لارې یا د بم د لارې شوې ده. د کلایا په بازار کې دغه چاودنه د جمعې د میلې یا بازار په محل شوی او د چاودنې په وخت په بازار کې په ګڼ شمیر کې خلک موجود وو. ویل کیږي په یاد سیمه کې زیاتره شیعه مسلمانان ژوند کوي. د دغه پیښې نور حال د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
لګونې لیرې وم بس اساسي ولا ګوډ او دار نو غدې چې یو دراز وشن او ټول اساسي تیر پاتې دا به زموږ په ځوان ولاګه پوي بس غدې بعد زخمیان ټول ګوډي رډه کوه د کیړې دروړو او حکومت د راشي او خاتم او هغه څنګه کې پاتې شي. زخمیان د چارو مرو سدي غړ ګم مرګ کې دي کلمو مون مو کې دی ډیر لګی دی.
د اورګزو نه قامي سملې غړې واجد حسین وای په وجل شو کې زیاتره شی مسلک لرونکي او دوه هندو مذهب لرونکي هم شامل دي.
د سورس میجرټی خالي د شیا کمیونټي دي مسجد د مشیا کمیونټي دي جامع مسجد دي مو د دی دی باندې ځکون د مسجد مخه ته مکه شوی دي کې د جمعې میلام وی په 10 بجې ټایم سره
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر پختونخوا زمیندارو په صوبایي حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دی د غنی نرخ وټاکي. د صوبې د زمیندارو اتحادی نن په پیښور پریس کلب کې یو خبری غونډې ته وینا کړې ده. په دغه مهال د زمیندارو یو مشر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي که د رواني میاشتې یو کم دیرشمې نیټې پورې حکومت دغه نرخ ونه ټاکو نو دوی به په خیبر پختونخوا په سرخار او ډیره اسماعیل خان کې احتجاجونه پیل کړي. د افغانستان خوست ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو جماعت کې د جمعې د مانځه په مهال په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د خوست والی حکم خان حبیبي امریکا غږ ته ویلي چې یو ځانمرګي بریدګر نن د جمعې په ورځ د مانځه په مهال ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد الوزولي دي. د پیښې نور حال د ریور ریډیو خبریال حکمل روان راکړي.
د خوست ولایت سیمایزو چرواکو ویلی نن د جمعې د لمانځه پر مهال په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جماعت کې د چودنې له امله 15 تنه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته. په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا مطبتي مسول تورن عبدالله له امریکا غږ د وی سره په خبرو کې ویل دا چودنه د افغان سرتیرو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوه. عبدالله ویلي که څه هم تر اوسه د رامنځته شوې پیښې څرنګوالی نه دی معلوم، خو په خبره یې په دې چودنه کې نه تن افغان سرتیری وژل شوی او 22 نور ټپیان شوی دی. بلخوا د خوست ولی ویان طالب منګل له ډیوی سره په خبرو کې د یوختي مرګ ژوبلې کچه زیاته وښوده او وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تن افغان سرتیری وژل شوی او 33 نور ټپیان شوی دی.
نن ورځ د جمعې مبارکې د لمانځه پر مهال د لومړۍ ښایسته په لیوا په جامع جومات کې چاودنه رامنځته شوې ده چې د دې چاودنې له امله 12 تنه شهیدان لرو او 33 تنه نور زخمیان دي چې د زخمیانو روغتیایي حالت ډاډ ور دی.
ولی ویان د ملي اردو سرتیرو په جماعت کې د رامنځته شوې پیښې د څرنګوالي په تړه وویل چې څېړنې پیل شوې تر څو معلومه کړي چې دا چاودنه د څه له امله رامنځته شوې.
دا په لمونځ کوونکو باندې شوی دی. د جامع لمانځه پر مهال دلته د جامع جومات دی، په دې سرتیري افسران شامل دي.
د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو ځایي ادارې د دې چاودنې تر شا د افغانستان د دښمنانو لاس لرل ګڼلې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب ویلي په هیواد کې 90% بیلابیلې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې د افغان ولس پر ضد جګړه مخ په وړاندې بوزي او په دغه جګړه کې د افغان طالبانو ښکېلتیا 10% ده. د ملي امنیت شورا د مشر په وینا طالبان په افغانستان کې د روانې جګړې ذمهوار دي او هغوی نورو بیلابیلو ترهګرو ډلو ته د جګړې او د نامنیو ګڼو پیښو د جاري ساتلو لپاره حالات برابر کړي دي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د تانکس گیوینګ یا شکرانې ورځ په موقع په بهر ملکونو کې امریکایي پوځیانو ته د بنا په وخت خپل ملک په عدلیه باندې بحث راپارولې. نوموړي په خپله بنا کې ویلي د کالیفورنیا د اپیلونو عدالت د دوی لپاره یو غټ خنډ جوړ شوی دی. د صدر دا بنا په داسې حال مخې ته راغلي چې یوه ورځ وړاندې د امریکې چیف جسټس یا مشر قاضي جان رابرټس او صدر ټرمپ د ملک د وفاقي عدلیې د ازادۍ په اړه د یو بل سره تود بحث کړی. جان رابرټس ډانلډ ټرمپ په هغه وینا باندې رټلې چې پکې نوموړي ویلي وو د اوباما یو جج د هغه د انتظامیې خلاف فیصله ورکړي. د ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لرونکي صدر پخوانی صدر جاج دبلیو بش لخوا ټاکل شوی جج جان رابرټس ویلي د ډانلډ ټرمپ وینا د عدلیې کردار په اړه د نوموړي د غلط فهمۍ عکاسي کوي. جسټس رابرټس ویلي په دوی کې د اوباما، ټرمپ، بش او یا د کلینټن ججان نشته.
د امریکا کالیفورنیا ریاست چارواکو ویلي دوه اونۍ وړاندې په ځنګل کې لګیدلي اور باندې تقریبا په مکمله توګه قابو موندل شوی ده چې له امله یې اوسه پورې د وژل شوو کسانو شمېره 40 ته رسیدلې. د کالیفورنیا د تاریخ تر ټولو بدترینه دغه پیښه کې د مړو شمېره د 500 نه زیات ریکارډ کړی شوی ده. د نومبر په اتمه لګیدلې د غور له امله نږدې 28,000 هکټر ځمکه سوځېدلې او 14,000 کورونه بیخي سوځېدلې دي.
د یورپی اتحاد سلاکاران د اتحاد نه د برتانیې د وتو په اړه لوزنامې مسودې ته اخري شکر ورکولو لپاره نن د یو بل سره لیدلې دي. دواړه اړخ به د اتوار پر ورځ په یو غونډه کې د یورپی اتحاد نه د وتو لوزنامې پخلی کوي، خو په اخري وخت کې سپین د جبرالټر د راتلونکي په اړه د ګارنټۍ غوښتنه کړې ده. سپین په لوزنامه کې د بدلون کولو تر څنګ د یورپی یونین او برتانیې ترمنځ یو نوی تعلق په اړه اعلامیه غوښتنه کړې چې واضحه کړي د جبرالټر د راتلونکي فیصله دی. سپین او برتانیا نیخ په نیغه د خبرو اترو د لارې وکړي. جبرالټر په کال 1913 کې برتانیې ته تسلیم شوی و، خو تر اوسه پورې سپین د دې د ملکیت دعوه کوي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا ډیوه ریډیو دا ماخامنۍ خبرونې تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږونه تر 1200 بجو پورې اورئ. تازه خبرونه مو اوریدو په خبرونه کې ستاسو پام راګرځو مهم رپورټونه. تاسو ته بدر یاد کو چې نن په دې خبرونه کې به تاسو ته په د پاکستان په قبایلی ضلع اورکزی ایجنسی په کراچۍ د غشانتي د افغانستان په خوست ولایت کې شوی چې کومې ترهګری پیښې دي، تشدد دی، د هغې په هکله تفصیلي رپورټونه. په چمن کې قدرمنو اوردونکو دوه ورځې وړاندې چې په جومات کې کومه چاودنه شوې وه، د هغې پر ضد نن احتجاج شوی دی او د خیبر پښتونخوا زمیندارو احتجاج دړه ورکړې ده. زمیندار وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دې زر تر زره د غنی نرخ وټاکي. غنی دی به د روانې میاشتې په 1 کم 1/3 نیټه باندې په صوبه کې احتجاجونه پیل کړي. د دې تر څنګ یو شمېر نړیوال رپورټونه هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ. لومړی ځو اورکزی ایجنسی ته. د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع اورکزی کې نن د جمعې په ورځ شوې چاودنه کې د چارواکو تر مخه د وژل شوو کسانو شمېره 1500 ته رسېدلې ده. په دغه چاودنه کې څلوېښتو پورې کسان ژوبل شوي هم دي. د سیمې نه د ډیوه ریډیو خبریال ته ځایي چارواکو پخلی کړی دی چې په اورکزی ایجنسی په مرکزی کلایا کې شوې دغه چاودنه کې 15 تنه وژل شوي. د دغې پیښې نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع اورکزی کې نن د جمعې په ورځ شوې چاودنه کې د وژل شوو شمېر 13 ته رسېدلی. د اورکزو صحت محکمې چارواکي وایي چاودنه کې 13 سخت ټپیان نږدې ضلعو روغتونونو ته لیږل شوي او په نورو 26 ټپیانو کې 2 د درملنې وروستو کورونو ته لیږل شوي دي.
13 مړه دي، 13 زخمیان دي او 24 کسان کوم دي مهندر دي مدرسه ورته وشو
چارواکی وایي د اورکزو کلایا بازار کې چاودنه هغه مهال وشوه چې د جمعې د ورځې میله لګېدلې وه او دغه د منځه پورې دوام لري. د چاودنې سترګو لیدلې حال یو تن څه داسې وایي:
لږ ونې لېرې وه، بس اساسي والا ګاډی او دار نو غدې چې یو دراز وشه نو ټول اساسي تیت پتی دوه ورځې موږ په ځوان ولا کا پوی بس غدا بعد زخمیان ټول ګاډی رډه کوه د کیړی تر اورو او حکم د غاشي او خاتم او اب څنګه د کې پاتې شو. زخمیان د چارو مراسم دي غړګو مرګو کې د کلمو مون مو کې ډېر لګی دي.
د اورګزو نه قامي سملې غړې واجد حسین وای په وجل شو کې زیاتره شی مسلک لرونکي او دوه هندو مذهب لرونکي هم شامل دي.
د سورت میجرټی خالد د اشیا کمیونټی دي، مسجد المشیا کمیونٹی دے، جامع مسجد دے، مو دی دی باندې زکون دا مسجد مخه دا مکه شوی دی کی جمعې میلام وی په 10 بجې ټایم سره او بیا 10 د بعد خلک خپل سامانونه نه یو شی بس خار څو خلک وکړي بیا غره بعد نموز وکړي بیا غدرې بجې د بعد رسپر شي خپل کورون د سی بیسیکلی ام د نن د جمعې د میلې ورځو ام د نمنځ
د پیخه پلاتر دی د مکو مسلوال تنظیم په غاړه نه دا غستی. د اورکزو د پیښې غندنه د صوبې اعلی وزیر او گورنر هم کړې ده او زخمیانو ته د ښه درملنې ورکولو تاکید کړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان په غټ اقتصادي خار کراچۍ کې د چین د قونسلګرۍ مخې ته په یو چاودنه او بیا ډزو کې دوه عام کسان، دوه پولیس او درې ترهګر وژل شوي او یو بل ساتونکی ژوبل شوی دی. پولیس وایي په جوابي عملیاتو کې درې واړه برید کوونکي ترهګر وژل شوي دي. نور حال پی د کراچۍ نه د ریډیو خبریال فضل عزیز راکوي.
د پاکستان په غټ اقتصادي خار کراچۍ کې د چین د کنسولګرۍ د دروازې مخې ته په چاودنه او بیړډزو کې دوه عام ملکی وګړي، دوه پولیس او درې ترهګر وژل شوي او یو بل ساتونکی ژوبل شوی دی. پولیس وایي په ځوابي عملیاتو کې درې واړه برید کوونکي ترهګر وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په برید کې د کنسولګرۍ ټول کارکوونکي روغ پاتې شوي دي. په کراچۍ کې د چین په کنسولګرۍ د برید ذمواري بلوچ بلتونخوا ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ منلې ده. د سین پولیس مشر آی جی کلیم امام په برید کې د دوه پولیس او درې ترهګرو د وژنې پخلی کړی او د ذمواري اخیستونکو په اړوند یې ویل د پخلی وروسته به په هغې د سویلو جوګوي.
ایک کو بعد ہی نیوٹرلائز کر لیا گیا اور باقی دو جو تھے وہ اندر جب گئے تو ان کو ہمارے جو آفیسرز ہیں پولیس کے یا علاقے کے رینجرز بھی آ گئی بعد میں اور سب نے مل کے جو ہے ان کو مقابلہ کیا. تقریباً 30-35 منٹ کا ہی مقابلہ ہے اور دونوں اندر جو ہے ان کو مار دیا ہے. لیکن اس زمن میں ہمارے دو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں.
پولیس وائی پر کونسلگرہ یہ برید ناکام کرے دے. چارواکی وائی پر کونسلگرہ برید کے درے والا کسان پہ یو سپن موٹر کی راغلی او پورا وسلہ ورسرا وا. د برید کوونکو په چاودنه کې د قونسلګرۍ مخې ته ولاړ درې گاډي هم تباه شوې دي. د کراچۍ د جنا روغتون مشر ډاکټر سیمی جمالی وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې ویل روغتون ته د دوه پولیسو، د دوه عامو ملکی وګړو او دریو ترهګرو مړی راوړل شوې دي. هغې ویل عام دوه تنه پلار او زوی دي او تعلق یې د کویټې سره دی. ښکاري دا دواړه کسان قونسلګرۍ ته د ویزې اخیستو لراغلي وو.
دو اور لوگ آئے تھے جو پرابیبلی کوئٹا کے رہائشی تھے اور باپ اور بیٹے تھے، وہ سیویلنس تھے. دے ور براٹ ان ڈیڈ ٹو دا ہاسپٹل.
چارواکو ویلی یو ترهګر د کنسولګرۍ نه بهر او دو نور د کنسولګرۍ د ویزی اخیستو په برخه کې په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د کراچۍ د پولیس مشر امیر شیخ مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل په برید کې د وژل شوو ترهګرو نه خودکش جیکټ او نور وسله ترلاسه شوې ده. د سین پولیس په نوم ټویټر اکاونټ باندې د ترلاسه شوي وسلي عکسونه خپاره کړی شوي دي. د کراچۍ په کلیفټن سیمه کې د چین په کونسلګرۍ برید نن د جمعې په سهار شوی دی. د سین صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه کونسلګرۍ ته ورغلی او د چینی چارواکو سره یې لیدلی دي. په کراچۍ کې د چین کونسلګرۍ د کلیفټن په حساسه علاقه بلاک نمبر 4 کې موقعیت لري، چرته چې د نورو هیوادونو کونسلګرۍ هم جوړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو د برید غندنه کړې ده. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیو نیوز، کراچی.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپلې غبان دی اوري. تاسو دوه رپورټونه باوریدل، یو د ورکزی ایجنسی نه چې هلته په زیاتره شیعه مسلمانانو په جماعت باندې چې کومه حمله شوې ده، د 23 پورې کسان پکې وژل شوي دي، ځینې چې کم کنفرم مړه دي هغه 25 دي. دا مرکزی بازار کلایا کې د اورګزو شوې ده. زموږ سره دا وخت زمونږ همکار پیروز برشاه صاحب په سټوډیو کې ناست دی. پیروز صاحب، تاسو سلام شوي، په خیر علي.
په خیر.
پیر صاحب، اول خو د اورګزو د دې کلایا بازار کې چې کومه حمله شوې ده، په دې په اړه به لږې خبرو کو چې په کوم ځای کې دا شوې ده. په اورګزی کې د وړاندې نه هم دغه شان شیا سنی انختې مخکې شوې دي، خو دې ته څنګه کتلی کېږي؟ دا په کم تناظر کې سړی دي ته وګوري.
جی، اول خو دا دی چې ګورې د اورګزو کې ډېر مخکې نه یو آپریشن 2010 کې یو آپریشن دی لانچ کو، اول تا ډیر زیات ډسپلیسمنٹ شو. اوس هم خلق لا کمپونو کې داسې ځونه شته چې واپس نه دي تللي، او التا فوج دی او التا دوی بیا دا دعوی وکړي چې سیکور حالات ښه دي او موږ دا شی ختم کړی دی. ترهګر ګروپونه چې کوم دي دلته په پاکستان په خاوره ده، او دې نه پس بیا هم داسې واقعات کېدل. نو اول خدا دې چې دا د سیکورټي چې کوم ادارو دی هغه یو ډېر غټه ناکامي ده، او بل ورسره ورسره چې کوم د سیاسي حکومت دی، که تاسو بیانونه وګورئ، که هغه د عمران خان دی، که هغه د اپوزیشن ګوندونو والا دی، هغوی ورته داسې ویلي چې لکه دا یو ترهګري ده او موږ به د خلاف جنګیږو او موږ نو دا زړه بیانونه دي. خلک اوس امن غواړي، سکیورټي غواړي، او په داسې علاقو کې لکه دا مرکزی اوس د اورکزی مرکزی هغه دی ځای دی، نو دلته داسې هغه کېدل او دا تش دلته نه که موږ وکتل په باجوړ کې دوه کسان یې مړه کړل، په وزیرستان کې اوشول، په چمن کې اوشول، او دا نور امنیت چې کوم دې باوجود چې دلته موږ وینو چې امریکې سره او پاکستان هم په دې هغه کوي چې څومره دوی ته امداد ورکړی شو، څومره دلته پیسې ولګېدې چې امن راشي او حالات ښه شي، خو داسې ښکاري چې هغه کوم ترهرګري دا هغه اوسه پوره نه ده ختمه شوې. او پرون چې کوم دلته یو رپورټ راغلی اوس سینټر فار سټریټیجک اینڈ انټرنیشنل سټڈیز، هغوی دا وایي چې پاکستان کې د هغه نه پس د شام او د افغانستان نه پس ټول نه زیات ترهرګر دي، او دا ترهرګري چې کومه ده دلته دا ګروپونه یې ټول یاد کړي. مقصد دا دی چې قبایلي سیمې اوس هم لا داسې نه دي ترهرګرو نه هغه شوي څنګه حکومت یا فوج دعوی کوي.
رب شو کراچی ته کراچی کې نن د چین په کونسلګری باندې حمله شوې ده. پاکستان پاکستانی چارواکي وایي چې دا ناکامه کړل شوې ده، او د پاکستان وزیر اعظم د دواړو حملو غندنه کړې ده. د کراچی په هغه په حق له ویلې دي چې ګینه دا کوشش ته چې د پاکستان او چین ترمنځ چې کوم اقتصادي پروژکټونه دي هغه ناکامه کړل شي، خلک وېرول شي. څومره پورې د کراچی حمله د پاکستان او چین تعلقاتو ته د رسولو کوشش کاری او په پاکستان کې بیسلن کارندې ته څنګه ګوري؟
نو زه دغه خو اول دا لا پته نه لګی چې دا حمله کړی چا ده، او اوس پورې حکومت دی رپورت کوي چې بلوچ لیبریشن فرنٹ دی بی ایل ایف والا وی کړی دی، خو پاکستان کې دا پته نه دی څنګه کړی دی، واقعي دوی کړی دی او دوی څومره دا دعوه کوي، دا څومره رښتیا ده او دا دعوه موږ څنګه کنفرم کو؟ نو دا ډېر یو غټ په پاکستان کې مسله ده چې داسې واقعات کیږي خو هغوی بیا دعوی مختلف خلک کوي، یا چې کوم چا دعوه کړي هغه کنفرم کیږي نه. خو بهرحال پاکستان کې خلک داسې ورته ګور لکه څنګه تاسو وویل چې دا د چین او د پاکستان چې کوم تعلق دی او ورسره سی پیک پکې یادوي ډېر خلکو پکې دا ایون عمران خان شو او دین علاوه اوس کیسه دا چې دوی بیا د یو انټرنیشنل هغه ته وی افراسیاب خټک دی هغه ټویټ کړی دی، هغه هم دا ویلي دي چې دا خو د حکومت رایولري دا د دواړو ملکونو منځ کې یا د چین خلاف د سی پیک خلاف، نو دا کېدی شي دا اول ډزو په دې جنگ کې او د دوی چې پراکسی جنگ دلته ډیر آسان دی. نو چین هم خپل هغه دی هغه خامخا دی نه ډیر اندېښمنې چې داسې واقعات کیږي، د په کونسلیټ باندې حمله کیږي، خدا دې حکومت ناکامي مخاري چې دوی چین غونډه هغه ته یو کراچي غونډه خار کې سکیورټي لانی شي ورکولې، نو دا غم یو کوېشن پورته کوي. خدا دې چې اوس په دوی کوشش دی چې دا په امریکا وروازي، ولې چې امریکا هم سی پیک ته پر نور په تناظر کې د مخالفت کړي دي چې هغه لکه په زونه زونه کې تیریږي، ګلګت کې، بلتستان کې، دین علاوه ای ایم ایف چې کوم لونز دي او دا پاکستان کومه قرضه ده په سی پیک حواله سره چین نه چا خستې ده. نو دا دې چې دا یو بحث به شروع کی او چین به نور هم اندېښمن شي چې پاکستان کې سرمایه کاری وکړي او هغه څنګه حفاظت وکړي. بیا
ډېره مننه پیر صاحب،
ډېره مننه.
ګرانو دونکو دا دی و ریډیو دا د پاکستان کړکېچنې صوبې بلوچستان په چمن سرحدي ښار کې په جمعات کې د نن شوې چاودنې پر ضد نن په دغه ښار کې کار بندیزو تر دې دمله دا نه ده ښکاره شوې چې دغه چاودنه په جمعات کې به می چاودنه وه او که نه. دغلته چې کوم د بجلی جمع کولو سټبلایزر او هغه چاودلې دی، د پښتونخوا ملت پال ګوند لخوا احتجاجي لاریون شوی دی او په دغه پیښه باندې غبرګون هم ښودلې دی. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
په چمن سرحدي ښار کې په مرکزی جامع مسجد کې د لمانځه په مهال سوي بمی چاودنې په ضد نن په ښار کې ټوله کاروباري مرکزونه بند وو. په دغه مهال د پښتونخوا ملت پال ګوند لخوا د دغه پیښې په ضد یو احتجاجي لاروین وسو. د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومت په ضد شعارونه ورکول. پس د احتجاجي لاروین د ملت پال ګوند لخوا د شار په مرکزی بازار ترنچ روډ باندې احتجاجي غونډه وسوه چې ورته د ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړي عبدالقهار خان ودان او پخوانی د ایلتی اسمبلی غړي ډاکټر حمید اسکزی سره سره د ګوند نور ځای مشرانو خپلې ویناوي وکړي. د ملت پال ګوند پخوانی ایلتی اسمبلی غړي ډاکټر حمید اسکزی په دغه محل ډیوه ته وویل په چمن شار کې پر لپسې د ترګری په پیښو کې ککړ خلک نه نیول د پاکستان د ادارو ناکامي ده. مخکې به می چاودنې پر سړکانو کې دي اوس په جماعتونو کې کیږي.
په وطن کې نه مسجد محفوظ دی نه امام بارګاه محفوظ ده نه کلیسا محفوظ ده نه بل مدرسه محفوظ ده. موږ دا مطالبه کوو چې دا گرفتاره کړي دا افغان وژنه ده پښتون وژنه ده مسلمان وژنه کې څوک نه سي گرفتاره نو بیا زموږ د ملیټري د اف سي د پولیسو د لویزو ناکامي ده.
د ګوند یو بل مشر او د چمن میونسپل کارپوریشن چیرمن صلاح الدین اسکزی وویل چې دغه د نن په احتجاج کې شریک خلک په سیمه کې امن غواړي.
خونړی واقع زموږ په مرکزی جامع مسجد کې وسو پاک زموږ پیش امام پزمتی الله صاحب سخت زخمی سو او مشهاریان زخمیان سو. نو موږ د امن و امام د برقرار ساتلو لپاره نن احتجاجي مظاهره او هړتال اعلان کړی دی. ټول ولس ټول سیاسي پارټیانو انجمن تاجران چمبر اف کامرس د دې هړتال حمایت کړی دی او په شار کې امن غوښتي دي.
په جمعات کې سوي ترګری د برید په عادي خلکو کې سخت ویره را مخته کړې ده. عادي خلکو د حکومت څخه ودی ته د امن ورکولو غوښتنه کړې ده.
کم بمان چې دی پروډوچ پټاوې د روډو سو سو مچتان ته سوي دي ځکه چې موږ هم د جماعتو سره محرومه کوي برور د سبا سه بیا بندو بیا بندو کدار کن چې لکه لکم و شروع دي از موږ سره دی ناجایز کیږي بیا خاص د پښتون قوم سره موږ هر وخت تار کو او قانونو بندو روډونو بندو.
خود دغه احتجاج په محل د سرګي ملیشا ځواکونو سیمې زمشر کرنل خورم جاوید و شار ته راووتی او پیاده د خپل محافظونو سره غزمه وکا او د خلکو څخه دکانونو خلاصولو غوښتنه کول او د دې ته ویل چې حکومت د عادي خلکو د تاپوس لپاره هر قسمه اقدامات پیل کړي دي. دوی دې په امن خپل ژوند تیروي. په جماعت کې سوي دغه چاودنه چارواکو په اولنۍ پلټونو کې د یو پی ایس بیټرۍ چاودنه بللې و خو نن د ملت پالو ګوند په دغه احتجاج کې دغه یو د ترګری برید ګڼل کېدو او د حکومت څخه په دغه برید کې ککړ خلک د نیولو غوښتنه کول. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
خدمت اوردونکو دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو د مخام خبرونه موږ سره اوسې یو سوشي بو کې به تاسو ته واری بیا لن خبرونه وړاندې کوو. دا غي وروسته به د خبر پښتونخوا زمیدارو نن احتجاج کړي د ډکه ور کړي دا چې حکومت دې د غنو نرخ پټاکي او کده نرخ ونه ټاکونه دروانه میاشتې په کوم د شمه نیټه به په پیښور او ډیر اسماعیل خان کې احتجاجونه پیل کړي دي. دغه ډکه ولی ور کړي دا او د غنی نرخ دې سره غواړي حکومت سره ټاکل غواړي. په دې اړه تفصيلي حالت تاسو ته په ریپورت وړاندې کوو. د سره سره د افغانستان په خوست ولایت کې په جماعت کې شوی چاودنه او بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر چې کومه سرګندونې کړې دي په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه دغه پاک له هم ریپورت لرو موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اردن کو ڈیوا ریڈیو تا یہ واری بیا په خیر را لینن د جمعه ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې د رښتما نیټه د وخت شوی د پاکستان کې د ماخام شپږ نیمه افغانستان کې د ماخام شپږ او دلته واشنگتن ډی سی کې د سحر ات نیمه بجې دي د خبرونه وړاندې کوونکې ز شعیب زاده
او زو محمد اکرام
یہ واری بیا وخت شوی د مهمو خبرونو سره ټکو دا
د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچي کې د چین قونسلګری مخې ته شوی حمله کې دوه عام کسان دوه پولیس او درې ترهګر وژل شوی اخوا د پښتونخوا په اورګزی ضلع کې نن په یو چاودنه کې د بجل شو شمیرا 15 تا رسیدلې یو عیني شاهد وای
لاګونې لري او مس اساسي ولا ګړې او دار نو غدې چې یو دراز وشن او ټول اساسي تیر پاتې دا به زموږ په ځوان ولاکه پوي بس غدې بعد زخمیان ټول ګړې رډه کوه د کېړې دراوړو او حکوم دغه شی خاصه وو هغه څنګه دې کې پاتې شو
د خیبر پختونخوا زمیندارو په حکومت غږ کړی چې زر تر زره دې د غنی نرخ وټاکي د صوبې د زمیندارو یو مشر وای که د روانې میاشتې یو کم دیر شوې نیټې پورې نرخ ونه ټاکل شو نو دوی به احتجاجونه پیل کړي
مت په دې شوګر مل مافیا باندې دا خپل آرډر نافذ کولې نشي لہذا موږ به د دې لیټ اغاز خلاف چې کوم دی په 29 نومبر باندې د صوبې سیملې مخته او په ډیر اسمل خان کې په انډس هایوې باندې احتجاج کوو
د افغانستان خوست ولایت یو پوزي مرکز دننه په یو جماعت کې شوې ځان مرګي حمله کې لک تر لگا 12 کسان وژل شوي او ډیر شنور ژوبل شوي دي دا پاکستان په غټ اقتصادي خار کراچی کې د چین د قونسلګری دروازې مخې ته په چاودنه او بیا ډزو کې دوه عام ملکی تنان وجلې شوي دوه پولیس او درې تهګر هم وجلې شوي یو بل ساتونکي جوبل شوي دي پولیس وایي په ځوابي عملیاتو کې درې واړه برید کوونکي ترهګر وجلې شوي دي چارواکي وایي په حمله کې د قونسلګری ټول کارکونکي روغ پاتې شوي دي د کراچۍ په کلیفټن سیمه کې د چین په قونسلګری د حملې ذمواري بلوڅ پښتونخوا ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ منلې ده
اخوا د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورګزی کې نن د جمعې په ورځ شوې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 شو ته رسیدلې ده د سیمینا د ځایي چارواکو د ډیوه ریډیو خبریال ته پخلی کړی په اورګزو په مرکزی بازار کلایا کې شوې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي چارواکو ویلي په سمدستي ډول دانه د معلومات چې چاودنه د بارودي موادو د لارې یا د بم د لارې شوې ده په کلایا بازار کې دغه چاودنه د جمعې د میلې یا بازار په محل شوې او د چاودنې په وخت په بازار کې په ګڼ شمېر کې خلک موجود وو ویل کېږي په یاده سیمه کې زیاتره شیعه مسلمانان ژوند کوي اخوا د خوست ولایت په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو جماعت کې د جمعې لمانځه په مهال یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او ډېر شنور ټپیان دي د خوست والي حکم خان حبیبي وایس اف امریکا ته وایي دي چې یو ځانمرګي بریدګر نن د جمعې په ورځ د لمانځه په مهال ځان پورې تړلې دي چاودیدونکي مواد الوزولي دي چې له امله یې د ملي اردو 12 کسان وژل شوي او ډېر شنور ټپیان دي
د یورپی اتحاد سلاکاران د اتحاد نه د برتانی وته په اړه لوزنامي مسودې ته اخري شکل ورکول لپاره نن دی بل سره لیدل دي دواړه اړخ به د اتوار پرس په یو غونډه کې د یورپی اتحاد نه د وته لوزنامي پخله کوي خو په اخري وخت کې سپین د جبرالټر د راتلونکو په اړه د ګارانټي غوښتنه کړې سپین په لوزنامه کې د بدلون کولو ترڅنګ د یورپی یونین او برتانیې ترمنځ یو نوی تعلق په اړه اعلامي غوښتنه کړې چې واضح کړي د جبرالټر د راتلونکو فیصله دی د سپین او برتانیې د نیخ په نیغه خبرو اترو د لاري وشي جبرالټر په کال 1914 کې برتانیې ته تسلیم شوی خو سپین یې تر اوسه د ملکیت تاو کوي
د امریکای کالیفورنیا ریاست چارواکو ویلي دوه نوی وړاندې په ځنګل کې لګیدلې اور باندې تقریبا په مکمله توګه قابو موندل شوی چې لامل یې اوسه پورې د وژل شوو کسانو شمیره سلور اتیا او ته رسیدلې ده د کالیفورنیا د تاریخ تر ټولو دغه بدترینه پیښه کې د بیدرک کسانو شمیره 1530 زیات ریکارډ شوې ده د نومبر په اتمه لګیدلې دي اور لامل نږدې 2500 هکټر ځمکه سوځېدلې او 15000 کورونه بیخي سوځېدلې دي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اردوونکو دا ډیوه ریډیو ده. د خیبر پختونخوا زمیندارو په حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دی د غنی نرخ وټاکي. د صوبې د زمیندارو یو مشر وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي که د روانې میاشتې یو کم دیرشمې نیټې پورې حکومت نرخ ونه ټاکو نو دوی به احتجاجونه پیل کوي. نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال ملک وقاص په دې رپورټ کې راکوي.
تاحال د غنی نرخ نه ټاکنې پر ضد د کسان بورډ پښتونخوا لخوا د حکومت خلاف یو پریس کانفرنس وکړ او وی چې په لنډو ورځو کې دا نرخ ټاکنې او شوګر مل پرانستو اعلان ونه شو نو دوی به په صوبه کې وخت په وخت او ځای په ځای درنې او احتجاجونه شروع کوي. د کسان بورډ صوبایي صدر رضوان الله وی چې حکومت د شوګر مل مالکانو نه مجبور دی. دوی زیاتوي
د غنی قیمت میلاو شي او په هغه قیمت او پیسو به علي نن به وکړي خو تر اوسه پوری مل اونر اسوسییشن او حکومت د چکم د 1 نومبر تاریخ ته د میل د کرشنګ سیزن آغاز کول اغله په کارو 1 نومبر نه تر اوسه پورې نن دا 24 تاریخ ته خو تر اوسه پورې لکه میل والا کرشنګ سیزن آغاز هم نه کړی او بار بار مو حکومت د اهل کارو سره د کین کمشنر سره د صوبایي وزیران سره ملاقاتونه وجو اغه هم په دې خبره میل والا مجبور نه کړل او نه دا فیصله امپلیمنٹ کړ چې 1 نومبر نه میلونه آغاز
د کسان بورډ جنرال سیکریټری عبدالصمد صافی وې چې سلوېخ تو کېلو 2.5 روپے نرخ پکار دے
چې زمونږه د غنی کرشن سیزن ډیر لیټ شو او زمونږ ته د غنمو ته زمکه نوز غاریږي لہذا مونږ وایو چې فورن دی د اغاز وکړي شي او قیمت ته 250 روپے پر 40 کیلوګرام ورکړي شي. پدې معاملاتو کې د سپورت فیصله راغلی دا خو حکومت پدې شوګر مل مافیا باندې د خپل آرډر او د خپل حکم نافذ کولی نشي لہذا مونږ به د دې لیټ اغاز خلاف کوم دی په 29 نومبر باندې د صوبایي سمله مخته او په ډیرس مل خان کې په انډس هایوې باندې احتجاج کوو.
د قانون مطابق د غنی نرخ د شوګر مل د پاره هر کال بدلیدل ضروری وي او خرچو زیاتېدو سره هر کال به نوې نرخ د تیر کال نه لازمی زیات وي او پروس کال د زوړ نرخ 180 روپے من پځه 140 روپے من شوګر مل په خپل خواخه ورکاوو چې سخ کال کاروندګر 2.5 روپے من غواړي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز په خبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
دا د وایس اف امریکا هډی بریډیو دی. د افغانستان خوست ولایت یو پوځي مرکز دننه په جماعت کې شبې ځانمرګي حمله کې لک تر لګه 12 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. نور تفصیل په د افغانستان ندری بریډیو خبريال حقمن لوان راکوي.
د خوست ولایت سیمایزو چرواکو ویلی نن د جمعې د لمانځه پر مهال په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جماعت کې د 14 له عمله 15 تنه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته. په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا مطبتي مسول تورن عبدالله له امریکا غږ د وی سره په خبرو کې ویل دا 14 د افغان سرتیرو په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوه. عبدالله ویلي که څه هم تر اوسه د رامنځته شوې پیښې څرنګوالی نه دی معلوم خو په خبره یې په دې 14 کې 9 تن افغان سرتیری وژل شوی او 22 نور ټپیان شوی دی. بلخوا د خوست ولی ویان طالب منګل له ډیوی سره په خبرو کې د اوختي مرګ ژوبلې کچه زیاته وښوده او وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تن افغان سرتیری وژل شوی او 33 نور ټپیان شوی دی.
نن ورځ د جمعې مبارکه دلمنځه پر مهال د لومړی خسته په لیوا په جمعې جمعه کې 14 رامسته شوې ده چې د 14 له عمله 12 تنه شهیدان لرو او 13 تنه نور زخمیان دي چې د زخمیان روغتیایي حالت ډاډ ورده.
ولی ویان دی ملی اردو سرتیرو په جماعت کې د رمنسته شوی پیښې د څرنګوالي په تړه وویل چې څېړنې پیل شوي تر څو معلومه کړي چې دا 14 د څه له عمله رمنسته شوی.
دا په لمونځ کوونکو باندې شوی دی د جامع لمانځه پر مهال دلته د جامع جماعت دی په دې سرتیري افسران شامل دي.
د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی خو ځایي ادارې د دې 14 تر شا د افغانستان د دښمنانو لاس لرل ګڼلې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدر من اردوونکو، دا ریوا ریډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب ویلي په هیواد کې 90% بیلابیلې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې د افغان ولس پر ضد جګړه مخ په وړاندې بوزي، او په دغه جګړه کې د افغان طالبانو ککړتیا 10% ده. د ملي امنیت شورا د مشر په وینا طالبان په افغانستان کې د روانې جګړې ذمہوار دي، او هغوی نورو ترهګرو ډلو ته د جګړې او د نامنیو ګڼو پیښو د جاري ساتلو لپاره حالات برابروي. پدېړه تفصیلی حال د ډیور ریډیو خبريال حق مل روان راکې.
د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وای په افغانستان کې روانه جګړه لس سلنه افغان طالبان مخ ته وړي، او د جګړې 90% برخه په افغانستان کې د بیلابیرو ترهګرو ډلو لخوا ترسره کیږي. حمدالله محب ویلي هغه ترهګري ډلې چې په افغانستان کې جګړې کوي د سیمې او نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پورې اړوند دي، او هغوی ته په هیواد دننه د فعالیت کولو زمینه برابره شوې ده.
د ټول وضعیت د ټول جنگ تقریبا 90% جوړیږي. 90% نور تروریستان دي، خارجي تروریستان دي چې دلته جنگیږي، قاچاقبران دي، هغه کسان چې د نورو تخوانه هڅول کیږي چې جنگ افغانستان ته راوړل.
محب له شمشاد ټی وی سره د شویو خبرو پر مهال په هیواد د روانې جګړې مسؤول وسلوال طالبان ګڼلې. نوموړي ویلي طالبان ځکه د دې جګړې پړه پر غاړه لري چې په خبره هغوی نورو بیلابیلو ترهګرو ډلو ته د جګړې د دوام لپاره سنتیاوې شونې کړي، او د جګړې جواز او مشروعیت یې ورکړی دی. د ملي امنیت شورا مشر زیاته کړه افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته ژمن دی، خو په خبره ټولې وسلوالې ډلې د سولې له مذاکراتو سره مخالفه دي، او سولې نه غواړي چې په هیواد کې رامنځته شي.
نو مونږ د دې هم توانایي او ظرفیت لرو چې طالبانو سره هغه طالبانو سره چې افغانان دي او په رښتیا یا د دولت نه پاتې دي، هر ناراضیتي چې لري دا وایي سره سوله وکړو. خو دې ته متوجه اوسېږو چې ټول په افغانستان کې امنیت او سوله نه غواړي، خو هغه خلک چې دوی ته مشروعیت ورکوي هغوی باید د جنگ نه لاس واخلي.
په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف له بیلابیلو سیاسي او د ګوندونو له مشرانو سره لیدل پیل کړی دی، او افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې لپاره یو مشورتي بورډ رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي افغانستان ته خپل سفر کې له جمهور رئیس اشرف غنی څخه غوښتنه شوې و چې له طالبانو سره د خبرو لپاره خپل پلاوی وټاکي، خو په تازه نتیجه ویره پټونو کې راغلی چې د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو په هدف د درې خزو په ګډون یو لس کسیزه پلاوی چې نمونه هم په ډاګه شوی تر غور لاندې دي. له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په دې احتمالي یو لس کسیزه لیست کې چې نن رسنیو تر لاسه کړی د جمهور رئیس اشرف غنی د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی، د افغانستان د کابینه ولسی جرګې، د علماو شورا، ستری محکمې او د ولایتونو والیان شامل دي. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د امریکې لخوا په ایران د لګول شوو نو بندیزونو له کبله د ایراني تیلو په قاچاق یا سمګلینګ کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان سټیټ آیل د یو افسر یا چارواکي په وینا په یوه ورځ کې د بلوچستان د لارې 100,000 لیټر ایراني ډیزل او پټرول په سمګلینګ سره پاکستان ته وړل کیږي. نور حال پی د کوټه نادر ریډیو خبریال حفیظ الله وړاندې کوي.
د امریکا له لوري پر ایران د لګول سویو نوی بندیزونو لکبله د ایرانی تیلو په کاچاکی زیاتوالی راغلی دی. ایرانی تیل د پاکستان د بلوچستان ایالت د سرحدي ښارونو پنجګور ماشکیل او تفتان څخه و نورو ښارونو ته په کاچاک برۍ سره وړل کیږي. دغه تیل پر بلوچستان سربیره و سند پنجاب او پښتونخوا ایالت ته هم په ناقانونه توګه رسول کیږي. د پاکستان سټیټ آیل لوړ پوړي آفیسر د شناخت پټ ساتلو په شرط وډیوه ته وویل چې په یوه ورځ کې د بلوچستان له لارې 1,00,000 لیټر ایرانی ډیزل او پټرول په کاچاک برۍ سره راوړل کیږي. هغه وویل چې د ایرانی تیلو د راوړلو او زیات استعمال له کبله په بلوچستان کې د پی ایس او یا پاکستان سټیټ آیل تر سل زیاته پټرول پمپونه بند شوي دي. د بلوچستان پټرولیم ډیلرز اسوسیشن و ایالتي او مرکزی حکومت ته لیکلي دي چې د ایرانی تیلو د زیات کارولو له کبله د دوی قانوني پمپونه بند او روزګار یې په ټپه ولاړ دی. د پی ایس او د یو ټینکر ډرایور روان حالت په داسې توګه بیانوي:
زما نوم محمد جاوید ده. ټیک ده، تقریبا دوه هفته سه موږ ولاړو، لوډونه نسته، کاروبار ګر سره ختم شو. د پاکستانی
د کوټې د ګمرک یا کسٹم محکمې ډیپټي کلکټر مقبول احمد وایي چې په لویه سطحه د کاچاکبرۍ اجازه هیچا ته هم نه ورکوو. هغه وویل چې په تیرو څلور میاشتو کې 4.5 لک لیټر ایرانی پټرول او ډیزل نیولی دي.
په موجوده مالی سال کې اول چار میاشت کې 4,25,000 لیټر نیولې دي ایرانی ډیزل، او دای مالیت اراؤنڈ 4.5 کروڑ روپے دے دا مالیت دے. اور دا خبر کرے تھے کہ دا سمگلنگ دا پارا کہ بلوچستان کے ڈیر کچا لار دے دا گرو نہ دے دا کشن کشن میدانوں نہ دے دا کشن کشن کورو نہ دے دائک سے دا سمگلنگ سے کہ کسٹمز پریزنس په صرف مین روډز کې دی.
په بلوچستان ایالت کې د ایرانی تیلو په کاروبار کې کڅه هم ډیر خلک له بلوچو سیمو سره تعلق لري، خو اوس د پښتنو سیمو بالخصوص د کوټي خلکو هم دې کار ته مخه کړې ده. د کوټي اوسیدونکو 20 کلن احسان الله وایي: کوزده مې کړې، خو د واده کولو لپاره روپۍ نه لرم. د 1,00,000 ولور ګټلو لپاره مې دغه لار خپله کړې ده.
ما چې دی واده مې نه دی کړی، 1,00,000 روپۍ مې ولور دی. زه د ورځې 800 روپۍ ګټم، نو دا چې زه پر کوم په دې باندې به ډېر وخت ووځي.
احسان الله وایي د تیلو د راوړلو پر وخت د ګمرک او پولیسو د سرتیرو لخوا ځورول کیږي.
په لارې باندې 14 چیک پوسټ دی، بهر چیک پوسټ باندې 150 روپۍ زموږ نه اخلي، او زموږ موټر خپل دی، مال مو خپل دی، هر څه سرکار اجازه ورکړې، وزیر اعلی صاحب آرډر ورکړی دی. لیکن دغه باوجود کشتم موږ ته پیسې اخلي، گشت کشتم والا را ساخي، پولیس چیک پوسټ والا را ساخي، کنه ورکو تنګیم وایم.
د ایران د خبری اژانس ارنا رپورت دی چې و پاکستان ته د تیلو په کاچاکی د زیاتوالي لکبل ایران پر خپل ملکی وګړو یو ور بیا ژغ کړی چې د ضرورت وړ تیل د ترلاسه کولو لپاره د خصوصي کارډونه جوړ کړي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې له ایران څخه په یو ورځ له 300 څخه 40 میلیونه لیټر په غیر قانوني توګه وځي، چې په کیلو یې برخه یو پاکستان ته وړل کیږي. د پاکستان پر پرتله په ایران کې پټرول 10 چنده او ډیزل 40 چنده ارزانه دي. حفیظ الله ستوری، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو دی. او اوزو په پاکستان کې د ټیلی کمیونیکیشن اتارټی تازه شمیره ښایي چې د جولای میاشت نه تر د اکتوبر د میاشتې پورې د 3G او د 4G موبایل فون استعمالونکو شمیره کې خوشا 4 میلیونه زیاتوالی راغلی دی. د پی ٹی اے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی د شمیرې تر مخه د اکتوبر د میاشتې اخر پورې په پاکستان کې د 3G او د 4G موبایل سرویس استعمالونکي 70 میلیونه نه اوختی دي. نور تفصیل پی د مردان ندری رادیو خبریال ریاض حسین راکبی.
په پاکستان کې د 3G او 4G سہولتونو وروسته روان مالی کال 2013 او 19 کې د انټرنیټ د صارفینو تعداد د شپږکړونه اوریدل دي او د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وایي په تیرو څلورو میاشتو کې د 3G او 4G صارفینو کې سکم سلويخ لکه اضافه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د موبایل د کاروبار سره تړلې پرماندی وایي د طالب علمانو لخوا د 3G او 4G زیات استعمال کیږي چې ورماندې معلومات ترلاسه کړي او د ملک نه بهر اوسیدونکي په پاکستان کې د خپل خپلوانو سره د انټرنیټ 3G او 4G د استعمال نه بغیر رابطه نشي کولی چې ور باندې کم لګښت راځي.
4G د سیګنل لکه دا های نو په دې وجه باندې ځینې خلک د 3G او 4G ته پوس په دې وجه کوي. په دې کې زیات تر سټوډنټان دي سټوډنټان چې خپل لغه لپاره یوز کوي کنه سټډي لپاره لکه نو کې سټډي کې یا نور څه غواړي شي نو په دې کې چې هغه سټډي کوي ځکه په واتس اپ باندې یا په ایمو باندې چې بهاري د چا څو شاخه ونداري د چا رونه د چا دغه داری هغه د کور سره رابطې کوي هغه سره کوي کنه نو په دې وجه باندې چې لکه زیات تر خلک 4G او 3G خو خي.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پی ټی ای په حواله وایي روان مالی کال 2013 او 19 په لومبه سلورو میاشتو کې 3.94 ملیونه زیات شوی دي او د سره په مجموعي توګه د 3G او 4G صارفینو تعداد 6.2 ملیونه یعنی د 6 کروڑ اوریدل دي. د پی ټی ای وینا ده د یوپوند استعمالونکو تعداد 14 لکه زیات شوی دي. د جیز یا موبایل لینک د صارفینو تعداد 11 لکه د زونګ د صارفینو تعداد 10 لکه او د ټلینار د صارفینو تعداد 9 لکه سیوا شوی دي. په مجموعي توګه په پاکستان کې د جیز د صارفینو تعداد 6 ملیونه خودلې کیږي د زونګ 19 ملیونه د ټلینار 14 ملیونه او د یوپوند صارفینو تعداد 8 ملیونه راوړاندې کیږي. زیاتره د انټرنیټ په استعمالونکو کې نوي کل شامل دي چې پکې طالب علمان تجارت کوونکي او صحافیان د انټرنیټ استعمال کوي. په مردان ضلع کې د نوي کل نمائنده عبدالستار وایي د 3G او 4G نه بغیر گزاره ګرانه شوې ده.
کله چې سمارټ فون راغلی دي زمونږ په ملک کې چې 3G او 4G متعارف شوې ده نو هغه سره ډېر اسانتیا راغلی ده. د استعمال خود دومره حد پورې استعمال دي خلکو ضرورت ګڼي ډېر زیات خلک ځان اپډیټ ساتل غواړي وخت هغه وخت نه دی چې موږ به بس 9 بجو رشمي خبرونو ته ناستو چې به خبرنامه به اورو. اوس خلک ګوري دنیا کې څه شوي دي زمونږ خواوشا چاپر چل کې څه شوي خلک بس ځان بغیر نیمګړی ګڼي که لک ساتله 4G یا 3G ډسکنیکټ شي سمسلې د وجه سفال شي نو خلک ډېر زیات بے چینی.
سړنی وایي په پاکستان کې هر کال 9 لکه د انټرنیټ موبایلونه درآمد کیږي او د قاچاق په ذریعه هم ملک ته موبایلونه راځي. خو د شخصي کمپنو لخوا په بعضو سیمو کې د انټرنیټ سہولتونه قطع کیږي او د بجلی د نشوالي په وجه هم په موبایل ټاورونو کې د کارکونکو په ضد د شکایتونو رپورټونه هم راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
گران اردوونکو دا ڈی و ریڈی دو سم استاسو پام را گرزو یو مارا کیتا دا اسلامی نظریاتی کونسل مشر ڈاکٹر قبلایا صاحب نن پا یو مرکه کې د وایس اف امریکا ډی بی ریډیو خبریال ابراهیم شنواری صاحب ته ویل دي چې کونسل د کورنی تشدد او دغه شانتي د طلاق معاملې باندې غواړي چې حکومت ته وړاندیزونه وکړي چې حکومت بیا دغه وړاندیزونه پر وړاندې کې نوره قانون سازي وکړي. راځي چې وګورو شو ډاکټر قبلایاز دغه مرکه ته چې ورسره ابراهیم شنواری صاحب کړي.
ڈاکٹر صاحب تاسو چونکی دا اسلامی نظریاتی کونسل مشر او پدغه د وحدت په لحاظ باندې د خیبر پختونخوا حکومت تاسو ته ځنی تجویزونه لګیلې دي چې کوم ډومیسټک وایلنس ته یا په کورونو کې چې کوم د کارکونکو سره زیاتې یا زورنې کیږي داغه په حق لبانې تاسو نه رائے اخیسته شوې دي. دغه قانون یا لا چې جوړیدونکو د صوبای حکومت له تقریبا 10 کال وشو چې په دغه باندې کار روان دي. کدام راته ویل چې څه کې سمران دي زونه تاسو شوې دي آیا تاسو ته دغه قانون چې کوم غوړه کړی شوې دا تاسو په لاس راغله دي او یا تاسو په باندې څه کار کړی؟
ډیره مننه چې تاسو مانا دا ډیره هم سوالو کو. سابقہ حکومت د پرویز خټک سے په مشرۍ کې د کورنۍ تشدد یو بل جوړ کړو نو آخو منگ ترا لے گلے ہو اسلامی نظریاتی کونسل سیکٹری سے او دے ریسرچ مشر چے دے اغیز خبر کرم را لے گلے ہو او اسلامی نظریاتی کونسل سے تحفظات پا آگے بانے ہو لے گلے ہو نو اس دے اخباری اطلاعات انہا منگ تا پتہ لگے دلے دا چیو نوے بل جوڑ شوئے دے دا بل په اخباراتو کې هم کتلې ده، خو باضابطه تور مونږ ته اسلامي نظریاتي کونسل ته نه دی راغلی. نو مونږ هیله لرو چې مونږ ته به راولېږي، او یقینا مونږ به کوشش کوو چې هغه وګورو، او که چېرته د هغه د بهتری صورت وي نو مونږ به هغه تجاویز هم وړاندې کړو، او د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت سره به یو ارتباط یو صورت کوو چې یو ښه بل جوړ شي.
قبل صاحب، ځینې پارلیماني غړي دا هم یو اعتراض کوي چې دغه بل اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږل چې دی دا ضرورت نه و، غیر آئینی یا غیر قانوني خوتنه شو ویل، خو ضرورت نه و. تاسو ته فکر کوئ چې ضرورت شته چې تاسو دا راشي او په هغه باندې تاسو خپل رائے ورکړئ؟
مونږ ته دا نوې بل خو مونږ ته نه دی راغلی، خو زمونږ چې کوم آئینی مینډیټ دی د اسلامي نظریاتي کونسل په هغه کې 230(1)(a) او 230(1)(b) دې کې دا شی دی چې که صوبایي اسمبلی وي، که گورنر وي، که صدر وي، داسې قسم بل یا تجاویز دا به اسلامي نظریاتي کونسل ته یقینا راځي.
او څومره امیدوار یې چې تاسو کوم وړاندیزونه حکومت له کوي، آیا په هغه باندې بیا عمل هم کولای شي که نه هغه بیا لکه د تاریخ یو بس یو برخه جوړه شي؟
اسمبلی خو پابند ده چې انګریزی کې ورته لے وای، چې به د اسمبلی مخې ته پیش کوي. خو اسمبلی پابند نه ده چې لازمن به هغه منظوروي، کېدای شي هغه مونږ ته بیا راولېږي، څه نور تجاویز ورکړي، نو یو مسلسل عمل به یې د بهتره.
په مطبوعاتو کې قبل صاحب داسې هم راپورونه چې ستاسو ادارې یا اسلامي نظریاتي کونسل چې دی هغوی د طلاق په حق باندې څه وړاندیزونه وکړي، لکه یو سړی چې دی نارینه هغه درې واړه طلاق یو ځای نه شروع کوله، یا ښځې له حق ورکولو د خله په دا کې څه بدلون کولو، که دا هم راته زموږ اورېدونکو ته لږ واضح کړه چې څه قسم وړاندیزونه تاسو ورکړي دي؟
ابراهیم صاحب، په نوې صورت حال کې زمونږ کورنۍ ژوند چې دی عائلي ژوند ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دی، معاشي مشکلات دي، او نوې چې کوم ترقی روانه ده د هغې وجه نه هم په کورني ماحول کې ډېر د تناو یو کیفیت دی. نو درې طلاقونه عام شوي دي، مونږ ته رپورټس راځي د علماو نه، ائمه نه، خطبه نه، چې داسې ورځ نه چې هلته دوی ته سړی خاوندان راځي نه او جاړي او وایي چې مونږ نه په جذباتو کې دا درې طلاق شوي دي. نو اوس زمونږ چې کوم آئی ڈی قوانین دي د 1961 په هغې کې خو د دریو طلاقونو به یک وقت گنجائش نشته، خو زمینی حقیقت دا دی چې هر ورځ دا صورت حل کیږي. او په حنفی فقه کې چې ته درې ځله یو ځل طلاق ورکې یک مشت نو طلاق واقع شي. نو زمونږ کوششونه دا دي چې یو علما ان بورډ شي، میډیا هم زمونږ سره مدد وکړي، او خلق پوه شي چې درې طلاق د پاکستان چې کومه فقه ده حنفی په هغې کې هغه واقع کیږي، نو یو به طلاقونه کم شي. بل مونږ دا وایي چې دا قابل تعزیر جرم قرار شي، اوس د سزا تعین دپاره مونږ کوشش کوو لګیا یو، کېدای شي یو نکاح نامه مونږ نوې جوړه کړو، طلاق نامه علما سره د معاشرت د ماهرینو سره په دې خبرې روانې دي. نو بل په فقه کې دا گنجائش دی چې طلاق تفیض وایي چې د طلاق حق ته ته وسپاره خپلې بیبی ته، دا کېدای شي دا موجوده نکاح نامه کې هم گنجائش موجود دی فقه کې شته. مونږ دا هم ګورو چې دا څنګه مونږ بهتر کولی شو چې یو مربوط او د انضباط والا د ارتباط ورا عائلی نظام د تشکیل طرف ته مونږ رو رو روان شو.
اخیری پوښتنه کې بلای صاحب، چې د پاکستان چې کوم طرز حکومت ته ویسټرن ډیموکراسي یا مغربي جمهوریت او بیا کونسل اف اسلامک ایدیالوجي، دا څنګه تاسو یو ځای کولای شئ چې اعتراض دی یو طرف ته د مغربي جمهوریت تقلید کولای شئ او بل طرف ته کونسل اف اسلامک ایدیالوجي، دا دواړه ادارې څنګه یو ځای کال کولای شي؟
ابراهیم صاحب، د انساني ژوند، انساني معاشره، جامعه دا خو په یو ځای ولاړه نه وي، انجماد نه وي. یو دور و د تورې، اوس دور دی د آئین. نن سبا موږ په یو آئینی دور کې تیریږو. نو دې وجه نه دا اسلامي نظریاتي کونسل زمونږ مشرانو په 1973 کې چې پاک ذوالفقار علي بټو شامل و، خان عبدالولی خان شامل و، غوث بخش بزنجو صاحب شامل و، او د علماو نه مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث هزاروي، مولانا شاه احمد نورانی، د جماعت اسلامی د فکر انعکاس د پروفیسر غفور احمد صاحب په صورت کې و. نو دا ټول زمونږ قائدین مشران چې الله پاک دې غری کې رحمت کې ټول نن نشتا، دوی مونږ ته د یو آئینی لاره خولې وه. که چېرته دا آئینی لاره نه وه چې دا کومه ده، نو زه ډېر یېرېږم چې زمونږ به هم صورت حال داسې وي لکه نن په سومالیا کې چې دی، یا په لیبیا کې چې دی، یا په شام کې چې دی، چې د اسلامي تحریکاتو په نوم باندې خلکو کلاشنکوف اخیستې دی او ټوله معاشره د شکستورې ښکار دی. مونږ نن د ډېرو مشکلاتو باوجود هم دې طرف ته نه یو تلي، نو د دې دپاره مونږ شکر گزار یو د داسې قائدینو لکه ما یې چې نومونه واخیستل.
محترم قبلای صاحب، د وایس آف امریکا ډیوه سره ستاسو د دغو معلوماتي خبرو شریکولو ډېره مننه. جی
ډېره مننه ابراهیم صاحب.
واشنگتن